دا مشال رادیو د وخت په خبر کې د ګرمي 12 بجې شوی زم ستاسو کوربا اسرا لمومن په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان او چین د خيزه غونډه د پاکستان چین اقتصادي کاریډور د مومندو د سپو تحصیل د زنو مشرانو غوښتنې او په روستۍ نیمایي کې د نړۍ رنگونه اونې خبرونه هم لرو خو تر هر څه مخکې ورزو فرخنده ست تا چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم دمبے خبر نو سٹ کی د پاکستان افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې غونډه کوي د مومندو د ساپو تاسی ځای مشران وای د دوی په سیمه کې د خانقاه لغرنه د ماربل وسکلو کار وکړل شي او روس وای دوی د فیسبوک او ګوګل نه غوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې د پر خپل ټولنیزو رسنیو سیاسي اشتهارات نه ورکړي د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای نن په اسلام آباد کې د چین پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د مذاکراتو دریم پړاو پیلېږي تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې دغه غونډې مشري به د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي د بیان تر مخه په دغه خبرو کې به د سیمې پر امنیت د افغانستان د سولې پر عمل د ترهګرۍ ضد مبارزې او پر اقتصادي او تجارتي مسلو بحثونه کیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی به د خپل خپل وفد مشري کوي د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري په اړه په پارلماني کمیټه کې د اپوزيشن غړو د حکومت لخوا د سیپک اتارټي په نوم د یوې نوې ادارې پرانستل حکومتي تجویز رد کړي دي په پارلمان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو غړي تور لګوي چې د تحریک انصاف په حکومت کې په دغه لوی اقتصادي منصوبه کار د ځنډ ښکار شوی دی تیر ماښام د پارلماني کمیټه یو غړي او په قومي سملې کې د بنو استازي زاهد اکرم خان دوراني ول دوی د سیپک په اړه د یوې نوې ادارې د جوړولو مخالفت کوي
آلریډی مونږ پارلیمانی کمیټی مشته دلته او مختلف منیسټریان هم جی لګیا دي نو مونږ ټولو کوشن کوو کدا کمیټی تاسو جوړ کړي او یو چیئرمین د دې هیډ وی چې په کې خود څلور صوبې نمائندګي ده دا به څنګه چې یو چیئرمین به فیصله کوي چې نوې لوکیشن کې د کارو کېلتا
بلخوا د سیپک په اړه د پارلماني کمیټې مشر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند اغړې ارباب شیرلی مشال ریډیو ته ویلي چې کمیټې د سیپک په اړه د وینوې ادارې د پرانستلو حکومتي وړاندیز نه دی رد کړي او زیاتوي د پاکستان او چین ترمن د اقتصادي راهداري ځینې منسوبې پوره شوې دي او پر ځینو کار روان دي تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر وخت مومندو د ساپو تحصیل ځینو مشرانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د مومندو د خانقاه د غرنه دي د ماربلو راویستلو کار ودرول شي او د سیمې د ټولو مشرانو په خوخه دي د ماربلو راویستلو کار ترسره شي د خبري غونډې وروسته یو ځای مشر ملک سید روز مشال ریډیو ته ویل چې د ماربلو ټیکا د دوی د ټول کام په خوخه نه ورکل شوی او کوونه ترول شو نو احتجاج به پیلوي
که زمنګ مطالبه و نه منلې شولا نو مونږ به په ګڼ جولس کې دل ترازو د دې ځنه بزو په اسلام آباد کې که بیم کار باندې نشلو نو مونږ به غرته خيجو او مونږ به ځانونه په دې باندې قرباني به ورکو ماشومان به راسي زنانه به راسي
د نوراندی د غسیمې زین نورو مشان ویلی وو چې د ماربلو د راويستلو کار د قانون مطابق ترسره کیږي او ټیکداري سرکاري اجازهتنامه هم لري خو پرون د سیمې مشان ویل دغه ټیکا په غیر قانوني توګه ورکل شوی دو دوی مخالفت کوي تاسو مشال رادیو ته وګی د شنبه پښپا د لوګر د مرکز اړوند د بیتک په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 15 وسلوال بچل شوې دي نن د افغانستان د لوګر ولایت سلورمې لیوا د رسنیس دفتر څخه مشال رادیو ته پاستول شي خبر پانه کې راغلي چې په دې برید کې له وسلوالو پرته بل شاته زیان نه دی اوخته په خبر پانه کې زیاته شوې چې د نړیوالو ځواکونو په همدې سیمه کې د خامو چرسو ډک درې گاډي هم تر برید لاندې راوستي او لمنځي وړيتي تروسه کومه وسوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته سنې دی ویلي د افغانستان د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وای په جلال آباد کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په لړ کې د سلورو ورونو د وجل کېدو د قضیې د سیړلو په تړاو له کابل نه د جمعې په ورځ یو پلاوی دغه ولایت ته رسیدلې دي ښاغلي میاخیل تیر شپه مشال ریډیو ته ویل چې د لوی سارنوالۍ د مرستیال جنرال شمس احمدزي په مشرۍ دغه پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې دي د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار په سلورمه ناحیه کې د 02 ځواکونو د 4 شنبې د شپې په عملیاتو کې سلور ورونه وجل د وجل شوو ځوانانو کورنۍ وای زامن یې بی ګناه وجل شوی دی او له حکومت په پیخه کې ککړو کسانو ته د سزا غوښتنه کړې ده. د یاد پیخه په غبرګون د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانګزی هم ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړې ده چې د هغه لخوا هم ومنل شو. د ملا برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو مرکزی پلاوی تر شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلې دي. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین تر شپه په ټویټر لیکلی چې دوی د جمعې په شپه تر 2:30 بجو پورې له امریکایي پلاوی سره خبرې کړې دي. د نوموړي په خبره خبرې خېوي او پرمختګ پکې شوې دي، خو امریکایي وی په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. روس وای دوی د فیسبوک او ګوګل نه وختنه کړی دا چې په دغه هیواد کې د قانون تر مخه پر خپل ټولنیزو رسنیو کې سیاسي اشتهارات نه ورکوي. دا په داسې حال کې دا چې په روس کې د ځایي انتخاباتو لپاره تیاری روان دي. د روس د سرکاري مواصلاتو منتظم روس کم ناد زور اتیرا اورس ویلي دغه کمپنیانو ته په یو لیگل شوی خط کې ویلي چې په دغه دوران د سیاسي اشتهارات خپرول بند کړي. په روس کې د سپتمبر په 8 نیټه مقامي انتخابات ترسره کیږي او د انتخاباتو یو ورځ وړاندې په دغه ورځ په دهي سیاسي زاهمت اجازت نه ورکول کیږي. روسی چارواکو په یو بیان کې ویلي په دغه هواد کې د سیاسي اشتهاراتو خپرېدل بعد د روس په داخلي معاملاتو کې مداخلت او په جمهوریت انتخاباتو کې خنډ ګڼل کیږي. او بل خبردا چې د پاکستان کرکټ لوبډلې په خوانی لوبغاړی عبدالقادر وفات شوې دي. د هغه زوم کامران اکمل رسنیو ته ویلي چې عبدالقادر تیر ورځ د زړه د حرکت بندیدو له وجې مړ شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولسمشر عارف علوی د کرکټ نړۍ یو شمیر لوبغاړو د کرکټ نړیوال شورا په ټویټر په خپل پیغامونو کې د عبدالقادر پر مړینې خفګان ښودلې دي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بیو موسم حال د سراج زهیر نور.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه غسل کیږي او په 1.55 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپیه 50 پیسې او په 1.90 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.10 روپیه 50 پیسې او په 1.20 روپیه 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.20 روپیه 40 پیسې او په 2.20 روپیه 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.20 روپیه 40 پیسې او په 1.20 روپیه 80 پیسې. او یو افغانۍ په 1.93 پیسې غسل کیږي او په 1.95 پیسې خرڅول کیږي. او 2.65 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 2.65 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمي بدلون محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پیښور کې په یو نیم ځای کې اوریځي خوري وي او په بنو ژوب او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، بنو کې 20 او 25، ژوب کې 25 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له مشال اړي وردل تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري نن په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او چین درخیزه غونډه کیږي. په خبر کې د کاریډور فرنٹ مشر وايي د چین پاکستان اقتصادي کاریډور په ډیرو منصوبو کار د ځنډ ښکار شوی.
چین کو بہت بڑی جدا اشک دے چین پر خلا اور پاکستان میں نے ایک بار کم شروع دے
د مومندو سپو تحصیل ځینو مشرانو له حکومت غوښتي چې له غره د ماربلو راویستو کار دی ودرول شي. ګینې دوی په احتجاجونو لاس پورې کړی.
موږ سره ظلم کیږي، موږ سره څلور مده بنا روا کی دا د لیز ختم شي. لیز دې سې وشي چې قام نه یاو غوړی قام نه ته پوسو کی.
خبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې په نورو صوبو کې پراته د پختونخوا شاوخوا 3,500 لرغونی آثار خپلې صوبې ته راوړي.
1150 اوبجیکټس ته هم دی هغه په ترشه کې پاتې نه شي چې دا سي تاسو باندې چې په کلمې کې کوم څه د پنجاب کې دا کې 50% نه زیات اوبجیکټس ته خبر پختونخوا دي.
او په سوات سیدو شریف کې د خبر پختونخوا په کچ د فوټبال ټورنمنت فائنل میچ د سوات او صوبې ترمنځ برابر شو، خو د ملمستیا په توګه ټرافي صوبې ته ورکړل شو.
لگا منگا ہر پاکستان کے ہر جائے ٹورنامنٹ کرے دے ہر جائے کے منگا چھونے کڑی دی اور سنگ سواد دا مینا دا سواد دا کراؤڈ دے نو دی بالکل منگلا چیز منگا جذبات ہے منگا فٹبال منگ کے نورو جاگر کو
لمشا لڑی اس رو سے اوس هم د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان او چین د رخیزه غونډه کیږي د بانو چارو وزیرانو په کچه دا غونډه چې مشري د پاکستان بانو چارو وزیر شاه محمود قریشی کوي د غرمې 2 بجې به پیلېږي د پاکستان د بانو چارو وزارت د ستمبر په 6 په یو بیان کې ویلي وو چې د غونډې ایجنډا د دری وڼو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي اړیکو د سولې بهیر امنیتي همکاري د ترګریز جنگ پرمختیایي همکاري او پر رابطو راڅرخي د دې فورم لومړی غونډه په 2013 کال په بیجنګ کې دوهم په 2013 کال په کابل او درې میدان په اسلام آباد کېږي پر دې اړه مو لږ شی به مخکې په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان سره خبرې شوې راځي چې بیا ورته وښو
د پاکستان خارجه وزارت دا د غونډې په اړه باندې دا ویلي دي چې د دې بنیادی چې کوم فوکس به وي د دې مهم چې کوم موضوع به وي نو هغه د درې واړو هیوادونو ترمنځ کوم سیاسي اړیکې دي تعلقات دي دا به سره سره چې کوم د افغانستان د امن هغه عمل دی هغه او بیا په سکیورټي امنیتي لارو چارو کې د دې درې واړو هیوادونو ترمنځ همکاري او تعاون دا د دې او بیا خصوصي توګه چې کوم هغه یو وصل کول دي ملکونه یو بل سره تړل دي نږدې کول دي او اقتصادي تعلقات دا د دې موضوعات دي او کله چې دا په 2013 کې د پاکستان چین افغانستان چې کوم د درې اړخیزه فورم جوړ شوی وو نو تاسو ته یاد دي چې په کابل کې یو لوی 14 شوی وو د ټراک او د هغه سره وروسته بیا د پاکستان او افغانستان تعلقات ډېر زیات خراب شوی وو چین خارجه وزیر هغه وخت کابل تم سفر کړو به اسلام آباد تم کړو او دا درې اړخیزه ګروپ هغه وخت جوړ شوی چې دا درې مغونډه ده یو اولنې په بیجنګ کې شوی و بیا په کابل کې شوی و او دا په اسلام آباد کې اوس کې دی بنیادی مقصد اقتصادی تعاون هم دی لیکن چې کوم د خارجه وزارت د پاکستان د بیانې جاری شوی ده نو په هغه کې د امن د افغانستان د غیر ذکر هم شوی دی او د چین یو رول په سولې کې شته او د پاکستان هم د کومند لیکي چې نو د سولې د عمل چې اوس ډیر یو اهم پړاو کې داخل شوی دی دا به هم د دې موضوع وینم نن غونډه ده د چین خارجه وزیر وانګي برازي او د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی به هم په دې ګډون کوي او د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی به د دې غونډې مشري کوي
دا په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان چې تاسو ته معلومات درکول چې په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان او چین د رخیزه غونډه جوړیږي
دا مشال ریډیو ده
د چین پاکستان اقتصادي رادارې په اړه په پارلماني کمیټې کې د اپوزیشن غړو د حکومت لخوا د سی پیک اتھارټي په نوم د یوې نوې ادارې پرانستلو تجویز رد کړي د اپوزیشن غړي تور لګوي چې د تحریک انصاف په حکومت کې په دغه لوی اقتصادي منصوبه کار د ځن ښکار شوی بلخوا حکومتي چارواکي دغه تور نه ردوي تفصیل له شاهین بنیر اورو
د چین پاکستان اقتصادي رهدارې پاړه په پارلماني کمیټه کې د اپوزیشن غړي وایي چې حکومت د سی پیک اتارټي په نوم یو نوې اداره پرانستل غواړي چې د ملک په موجوده اقتصادي صورتحال کې ورته هیڅ ضرورت نشته بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پارلماني کمیټې غړي او په قومي سملې کې د بنو استاذي زاهد اکرم خان دورانی وویل چې د سپتمبر په 14 نیټه د پلانینګ سیکرټر د سی پیک اتارټي په نوم د یو نوې ادارې پرانستلو تجویز وړاندې کړ چې ډیرو غړو یې مخالفت وکړ نو موړی زیات کړه
دا پرون میټینګ وو د سی پیک پارلماني کمیټې کې چې هغه کې ایم ان ایزم دی او سېنټرزم دی هغه کې دا د پلانینګ والا چې کوم وکړي دا هغه دا راوړیو خو د یو اورډیننس پروسه کول کې ما کوشن کوو چې دا ممبران چې کوم دی دا به د صوبې نمائندگی کوي کدا به څنګه یې نو هغه سره خو نو داسې جواب وو چې مونږ خو یا لګیا یو داسې هغه نه مې غجوړ کړی دی آلریډي مونږ پارلماني کمیټیم شته دلته او مختلفې منیسټریانې هم دي لګیا دي سی پیک کې کار کوي لکه پلاننګ والا دي انډستریز والا دي
بلخوا د کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومت په وخت کې د چین پاکستان اقتصادي رهدارې په ډیرو منصوبو کار د زنخ کار شوې دي او په سیمه کې بدلیدونکو حالاتو د دې منصوبې په وخت سره د رسولو پاړه ډېرې پښتنې راوچتي کړې دي
فرمای کریم سب شو دا یا یو شو دا کوم پرایویټ انویسټر وو دا هم اوس نه کې نیولې دي نو چین خو به وسم غواړي چې دا وشي. خو د چین په خلا او پاکستان باندې اعتبار کم شوی دی. چین دا ګڼي چې پاکستان زما سره لوبه کوي، ځکه چې پاکستان د امریکې نه بغیر نه چې پیسې او چین د امریکې په شان قرضې نه ورکوي.
خو حکومتي چارواکي دا تورن ردوی او وای چې د دې منسوبې په ډیرو برخو کار بشپړ شوی او په ځنو نورو دوام لري. د سی پیک پاړه د پارلماني کمیټې مشر او د واکمن تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی ارباب شیرالی وای چې کمیټې د یوې نوې ادارې پرانستلو پاړه حکومتي تجویز نه دی رد کړی او په دغه اړه خپاره شوي راپورونه بې بنیاد دي.
چکم د سی پیک د کمیټې میټینګونه ای کنه ان کیمرا ای پی او صحافین دغه خبره ده چې کمیټې د سی پیک اتورټی اپوز کړی نه ده. دا صرف سیویلی ڈسکشن پر شوی دی او هغه چې دی هغه کیسه خلکو پر تاسو دا ظاهر کړی دی. دا مطلب انفورچونیټ خبره ده چې یو آر شوی نی او هغه اوس ان شاء الله موږ ما زموږ سټپس لري چې پی سی د کینو څخه تیراول چې نورم
د راپورونو تر مخه په کال 2014 کې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د سی پیک اتارټی په نوم د یوې نوې ادارې د پرانستلو تجویز وړاندې کړی وو، خو د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف رد کړی وو. تیره میاشت د قامی پرمختیایي کونسل په لومبې غونډه کې پوځي او حکومتي چارواکو د سی پیک اتارټی د جوړولو تجویز منظور کړ او اوس حکومت هڅه کوي چې د یو آرډیننس لارې عملی کړي.
دا شاین بنر چې تاسو د چین پاکستان اقتصادي رادارې په اړه راپور وړاندې کوو. اوس راځو دې ته چې د مومندو سپو تحصیل ځنو مشرانو له حکومت غوښتي چې له غره د ماربلو رابیستو کار دی ودرول شي، ګینې دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. دا مشران تور لګوي چې د خانقاه د ماربلو د غر ټیکا د ټول قام په مشوره نه ده ورکړل شوی. دوی وایي دغه کار دی د ولس په مرضی وشي. بل خوا تر دې وړاندې دغه ځای نورو مشرانو ویلي وو چې د غر د ټیکې ورکولو عمل د قانون مطابق وو. تفصیل له پیښور د غلام غوس پر راپور کې ورو.
د مومندو په ساپو تحصیل کې د خانقاه د ماربل د غره د ټیکې په لړ کې د یادې سیمې ځینې مشرانو غوښتنه کړې ده چې دغه غر نه د ماربلو د راوستلو کار دی ودرول شي او د ټول قوم په مشوره دی د ماربلو راوستلو کار ترسره کړي شي. په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته یو مشر ملک سید روز مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو دوی به بیا احتجاجونه ترسره کوي.
که زمنګ مطالبه ونه منلی شولا نو موږ به په ګڼ جولس کې دلته راځو، د کلي نه بر اروانی ګو دلته به یو هفته بدل ته تیرو، د دې ځنه به زو په اسلام آباد کې. که بیم کار باندې نشلو نو موږ به غره ته خیجو او موږ به ځانونه په دې باندې قرباني به ورکړو. ماشومان براسی، زنانه براسی او سپینګیری براسی.
د خبری کانفرنس پر مهال سو نورو مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې د ماربلو د غر د ټیکې ورکولو عمل د قانون سره سم نه دی ترسره شوی.
ز ملک خان بادر صاحب ګوربز گاګیزی د ټوله قبلی مشرکو زمنګ په دې غره کې ماربل لی ز زف پلم په نیم قابض دای جلات لور کړی دی او سلور کسان چې هغه په اجلاس عام د شپې کړی او د قوم نه په پټه وته غوتی لګولی او ڈی سی سی بولا زمنګ نه بغیر اجازه ته یونسی ور کړی.
زما نوم محمد نبی جی، زدا خبر کوم چې دا زمنګ حق دی. موږ باندې یو قسم اوس یو سړی نه وابی روانه کړی دا خاصدار ته ولاړ لیو ته ولاړ دا موږ سره ظلم کیږي. ما بلن تیر وباس وته ولاړ دی لاندې کارم سٹارټ دی ولاړ دی ته نه ما پریدي چې دا شې زبنګ ما موږ سره څلور مزه بنا روا کی دا یه دا لیز ختم شي. لیز دې څه وشي چې قام نه راو غواړي قام یې ته پوسو کی.
خود دغه سیمی زین نورو مشرانو تر دې وړاندې ویلی وو چې د غر د ټیکې ورکولو عمل د قانون سره سم ترسره شوی دی او موجوده ټیکادار د سرکاري اجازهتنامې دستاویزات عدالت ته هم وړاندې کړي وو او د عدالت لخوا هم د ماربلو د راوستلو په کار بندیز نه دی لګولې شوی. خو په خبری کانفرنس کې بیا دغه نورو ځایي مشرانو وویل چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د خیبر پښتونخوا گورنر او د پیښور کور کمانډر دی د ماربلو د دغه غر په سر د قومي لانجې نوټس واخلي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
پیښور کې پاتې کیږو. د پیښور کوټ یو قاضي وای پته رو درو میشتو کې د قبایلو لزر زیات قضیه فیصله کړی دی. محمد زبیر د ستمبر په 15مه مشاله ډوتول د هغه قضیه به چې د ایف سی آر له قانون سره سم سب شی وی د او قانون په هان وای په قبایلو کې د قاضیانو عدالتونو نشتون لوی چیلنج دی. د دې په خبره په قبایلو کې د پولیسو روزنې ته هم اړتیا ده. تفصیل د شبیر رمضان په دې راپور کې.
پیخور ہائی کورٹ کے دا زیارت پورز دا عدالت یو چرواکی محمد زبیر چی جج ہم دے دا خپل کارکردگی پڑا یو خبری غنڈ نورستو مشال لیڑو تو ویل چی قبائلی ضلع زڑے قضیے یا مقدمے کم چی دف سی آر لاند شوی دا دوی عدالتونو ته راتل یا وغٹا ننگون دا د دوی خپور شوی رپورٹ تر مخه تیر درو میاشتو کې یوازې په قبایلی ضلعو کې دوی د زرو نه سیوا کیسونه یا قضیه فیصله کړې دي.
د تیر د اف سی آر د لاندې چې ګم دی نو 3,000 کیسونه چې ګم دی د په فروری 2019 کې را ټرانسفر شو. اوس پورې چې ګم دی نو د مارچ 19 نوالی مې 2019 پورې مونږ ته انسټیټیوشن په هغه عدالتونو کې شوې ده 15,147 او په هغه کې اوس پورې زمونږ چې کورٹس دی اغوی 1,114 یعنی 1,114 کې سونه چې کوم فیصله شوی دی.
نموړی وای چې دا هر څه دوی په داسې حال کې کړی دی چې ورته نوې شامل شوی زلو کې یو شمیر ننګونې دي.
لومبه چیلنج خو الته کې دا و چې الته کې زمونږ کورٹ رومز نو الته کې زمونږ د ججز لپاره ریزیډنس نشته دی. الته کې زمونږ د جوډیشل سیستم کې چې کوم پیرالیګل سټاف ته هغه اویلیبل نو ټولو نه غټ ټاسک چې کوم هغه دا و دا تقریبا 964 پوسټونه په مختلف ډیسټریکټس کې او هغه برتی چې ګمدا هغه وا هغه اوس تقریبا مونږه کمپلیټ کې دوه ولدا یا کمپلیټ شو. دویم چیلنج چې ګم دې زمونږ سره هغه وخت کې چې کم زاړه کیسز مونږ ته ټرانسفر شوی دي په هغه باندې زمونږ د سیستم لاندې فیصلې چې کول دي دا د ټولو نه غټ چیلنج دی.
ول بل خو د قبایلی زلو د وکیلانو د اتحادی مشر رحیم شاه اپریدی مشال لیډو ته ویل چې د عدالتونو کار په دغه سیمو کې فلحال په خړ ډول روان دی خو کچره هغه عدالتی افسران او ججان هلته پځای کړی شي کوم چې د هغه سیمو دی یا د دوی د روایتونو خبر وي نو ډیره به غوره وي.
پدې کې نورم بهتري راتلی شي او هغه په دې طریقه راتلی شي چې د قبایلی رسم او رواج نه کم ججان خبر دي چې هغه هلته ولیږي یعنی دغه په هغه روایتو په جرګو باندې پويږي په هغه رسم او رواج پويږي. بل دې کې دا خبره ده چې هلته چې کم پولیس ته هغه هلته په جدید طریقو لا نه دي تیار کړي په کار ده چې دې ځینې د دې زلون د دې صوبې نه ټریننګ پولیس هلته ورولېږي او هغه خبر وي د طریقې کار نه قانون نه.
دغه چارواکو په وینا شمالي وزیرستان ضلعي عدالت دا وخت په بونو کې ولی باقي ټول قبایلی ضلعو کې خپل عدالتونو کار پیل کړی دی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
مشال لیډیو ته وګورئ. د پنجاب په رحیم یار خان کې د پولیسو په لخوا کې د یو تن تر وژنې وروسته د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو په اړه تاوده بحثونه روان دي. د پاکستان لپاره د بشر حقوقو کمیشن وای د اګست له میاشتې راهیسې په پنجاب او سند کې څلور کسان د پولیسو په لخوا کې وژل شوي. قانون پوه شاه پټک وای په قانون کې پولیسو ته د تشدد کولو اختیار نشته او که پرې ثابت شي نو پولیسو ته سزا کېدلی شي. تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې.
په پاکستان کې وروسته له هغې د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو په اړه بحثونه تاوده شول چې د سپتمبر په لومړیو کې د پنجاب په رحیم یار خان کې د صلاح الدین په نامه یو تن د پولیسو په ولقه کې ووژل شو. نوموړی د غلا په تور نیول شوی و. دا لومړی ځل نه دی چې کوم تن د پولیسو په ولقه کې مري. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن وای د اګست له میاشتې راهیسې په پاکستان کې څلور کسان د پولیسو په ولقه کې وژل شوي دي. قانون پوه شهاب خټک وای د قانون تر مخه پولیسو ته داسې هیڅ واک نشته چې څوک ووهي او یا یې له څلورشتو ساعتونو زیات په خپل ولقه کې وساتي.
پاکستان کې لبد مرغه تاریخ زمونږ د ویل ډاکټر چې پولیس بدتمیزی کنزل بد رد وحل تکول دا کیږي. ملزمانو سره تشدد څنګه دا یو عام خبره ده چې کله ملزم حواله شي نو د ډېرو خلکو دا خیال ده چې تشدد د پولیس پاورز دي دا د اختیارات داسې هرگز نه ده خو زمونږ ولس د دې خبرو نه نوی خبر.
هغه وایي پولیس دا اجازه هم نه لري چې په کوم کور ورننوځي. که پولیس په یو کور چاپه وهي نو باید له عدالتي اجازه اخیستې وي. که داسې نه وي نو د سیمه دو مشران بل زانه سره بیای همدارز خزینه پولیس به هم لزانه سره ساتي چې د تالاشی په وخت د کور د ستر او پردی خیال وساتل شي. په قانون کې په واضح ټکو کې د راتلو ورستو ولی پولیس دا نه عملی کوي؟ دا پښتنه مې په کراچۍ کې د یو مشر پولیس افسر افتخار لودي مخې ته کې خوده. هغه وایي
دا په قانون کې واضح دي، خو ځینې وخت د سیاسي او ځینو نورو کړیو څخه پر موږ فشار وي چې له وجې پولیس ته تشدد لار خپلوي. په دې کې په خپله پولیسو ته هم زیان رسي، لکه د پنجاب په وروستۍ پیښه کې پولیس زندان ته لاړل. له تشدد کولو پرته د پلټنې نورې طریقې هم شته، باید هغه وکارول شي او بیا تورن کس عدالت ته وړاندې شي.
قانون پوه شهاب خټک وایي که د قبایلي ضلعو په ګډون د پاکستان په هر برخه کې پولیس تشدد کوي او یا له بلې نه قانون لارې کار اخلي، نو هر څوک کولی شي چې پر ضدي عدالت ته لاړ شي.
تشدد هم مقرر شوی دی او های کورټ هم د هغې لپاره موجود دی. هرې ضلع والا چې دي د هغې د خپلې ضلع د پولیس خلاف یا د ڈی سی خلاف یا د اے سی خلاف، تحصیلدار خلاف یا د بلې یو محکمې خلاف تو هم شکایت وي، نو باید چې هغې های کورټ ته درخواست ورکړي او یا تشدد ته درخواست ورکړي او انصاف وغواړي. د هغې
خټک وایي که پولیس له یو شوه ورځ نه زیات څوک په خپله ولقه کې وساتي او دا پرې ثابته شي، نو هغې پولیس والا ته درې کاله د زندان سزا کېدلی شي. همدارز که په تورن کس تشدد وکړي او یا په تشدد کې هغه تنو وجل شي، نو بیا ورته د قتل او نورې سختې سزاګانې کېدلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې په نورو صوبو کې پراته د پښتونخوا شاوخوا د نیم زره لرغونې آثار خپل صوبې ته راوړي. تفصیل د شاهین بنیری په راپور کې.
په خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو د سانګې مشر ډاکټر عبدالصمد وایي چې په نورو صوبو کې پراته د خیبر پختونخوا د لرغونی تاریخي آثارو او د ګندهارا آرت د نمونو صوبې ته د راوړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. بیګا مشالیرو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې له دې وړاندې هم د صوبې د تاریخي آثارو د راوړلو لپاره هڅې کړې وي، خو ګټورې نه وې ثابت شوې. نوموړي زیاته کړه چې د اتلسم آئینی ترمیم نو وروستو اوس صوبا حق لري چې دا آثار ترلاسه کړي.
څلورم سپتمبر باندې زموږ سینیئر منسٹر د عاطف خان هغه میټینګ کال کړو دې باره کې چې زموږ نورو صوبو سره کوم پینډینګ ایشوز دي هغه څه دي. هغه کې هغه ټاکه مسله دا چې تقریبا 3150 آبجیکټس دا سی وی انټیکوټیز دا سره چې هغه نورو صوبو سره دا اوس پرې مونږ کله د ملو شي، حالانکه دا چکره 18 کانسټیټیوشن امندمنټ شو کې دا فصل شي و چې د صوبو ته اسټس او لایبیلټیز دا هر څه باور ترانسفر کول او د چیزونو کوم څه ملاو شو لایبیلټیز هم ملاو شو خو د انټیکوټیز اوس پر نه ملاو شي.
د ډاکټر عبدالصمد په وینا په دې تاریخي اثارو کې ډیر د لاهور، اسلام آباد، کراچۍ او ټکسلا په میوزیمونو کې پراته دي چې پکې ځینې داسې دي چې په نړۍ کې بل مثال نشته. نوموړي نوروایي حکومت غواړي چې دا آثار راوړي او په صوبه کې د مذهبي سیلګرۍ د ودې لپاره په کار راولي. دا آثار څومره دي او چرته دي؟ ډاکټر عبدالصمد وایي
1150
بلخوا د ټکسلا میوزیم کیوریټر ناصر خان وایي چې دغه میوزیم په ګودامونو کې پراته ډیر آثار د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري او باید صوبې ته بیرته ورکړل شي. نوموړي وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره لا په دې اړه په رسمي توګه تماس نه دی نیولی.
اهم سیټونه چې دي لکه جولیا شوه، جنا والی ډیری شوه، جنډیالا ټیمپل شو یا بامالا سټوپا شوه، بادلپور شو، دا په خیبر پښتونخوا کې دي. او د دې کې چې څومره کودایانې د انګریزانو د وخت نه والا تر اوسه پورې کودایانې شوي دي، نو هغه ټول څومره لکه انټیکویټیز چې دا هغه ټول په دې دغه کې پراته دي په ټکسلا میوزیم کې. ورسره ورسره کم چې په هزاره کې پاجز ډیره کې او په هغه ځګونو کې جاپانیانو کم کار کړو، نو هغه سامان هم دلته په دې ټکسلا کې پروت دی. او زه تاسو ته بل خبر هم کوم چې د اسلام آباد میوزیم کم سامان چې زمون سره پروت و ناغه مونږه اوس اوس چې دین اسلام آباد میوزیم ته واپس کړی دی. نو په کار ده چې خیبر پختونخوا ته هم واپس شي.
د یادونې وړ ده چې د هند او پاکستان د بیرېدو نه وړاندې هم د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ګندارا آرټ ګڼ شمېر نمونې موندل شوې وې چې اوس د هند کلکتې او چندیګړ او د برتانیې په میوزیمونو کې خوندي کړل شوې دي.
شاهین نمو راپور واورو د وخت شوې دولس نیمې بجې له فرخند اسد د خبرونو لنډی سرو.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ مذاکراتو دریم پړاو پیلېږي. ملخوا د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر قومندان جنرال کینت مکینسي له ولس کلیزه پلاوي سره یو ځای نن پاکستان ته رسیدلی دی. د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري په اړه په پارلماني کمیټې کې د اپوزیشن غړو د حکومت لخوا د سی پیک اتارټي په نوم د یوې نوې ادارې پرانیستلو حکومتي تجویز رد کړې. په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو غړي تور لګوي چې د تحریک انصاف په حکومت کې په دغه لویه اقتصادي منصوبه کار د ځنډ سره مخامخ شوی دی. تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر وخت مومندو د صافو تحصیل ځینو مشرانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د مومندو د خانقاه د غره ندي د ماربلو راویستلو کار ودرول شي او د سیمې د ټولو مشرانو په خوښه دي د ماربلو راویستلو کار ترسره شي. د شنبه په شپه د افغانستان د لوګر د مارکس اړوند د ویدک په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 15 بجې شوې دي. تر اوسه په وسمانه ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي په جلال آباد ښار کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په لړ کې د څلور وروڼو د وژل کېدلو د قضیې د څېړلو په تړاو له کابل نه د جمعې په ورځ یو پلاوی دغه ولایت ته رسېدلی دی. د ملا برادر اخون په مشرۍ د طالبانو مرکشي پلاوی تېره شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره کتلي دي. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ بیلر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا درو پخواني استادو خبرداري ورکړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه د تړون مسوده یو تیروتنه ده او دغه په افغانستان کې یو خطرناک کورنۍ جګړه رامنځته کولی شي. روس وایي دوی د فیسبوک او ګوګل نه غوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې د قانون تر مخه پر خپلو ټولنیزو رسنیو کې سیاسي اشتهارات نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په روس کې د ځایي انتخاباتو لپاره تیاری روان دی او د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړی عبدالقادر کې راپورته شو.
دا پر خنداسه چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. په دې نیمه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا هم اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانی سفیرانو خبرداري ورکړه چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړونو مسوده خای خطرناک کورنۍ جګړې ته لار هوار کړی. او په دې نیمه کې ستاسو لپاره د نړۍ رنگونو نیوز خبرونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو رسپانو په خپلو ادارو کې سره خسته سره ظاهر دوښه.
نن د انګریزي ژبې رسپانو ډان خپل ادارې کې وایي د ټیکس محکمې چارواکو لخوا وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کړل شوی رپورت تر مخه ولکه 80,000 خلکو د کال 2013 لپاره خپل ټیکس ګوشواري جمع کړي او دا هغه خلک دي چې لوړاندې په ټیکس دایره کې نه وو. کوم چې د دې کال د ټیکس لړکی یو لوی ګام دی. ادارې وایي موجوده حکومت ته تر ټولو لوی چیلنج د ټیکس راغونډولو دی او د دې چیلنج سره د مقابله لپاره د FBR یا د ټیکس کمی ادارې هلې ځلې پیل کړي او تر د جرانو او کاروباریانو هم رسیدلی او اغه خلکو ته هم پسلګونو نوټس لیګلی چې پسنه سره شکل ټیکس ورکوي خو لدوی سره رجستر نه دی. ادارې وایي د دې ترڅنګ حکومت د کاچا کونکو پر ضد یو نوی محاز هم پرانیسته پدې کې به څنګه کامیابیږي دا برستو قتل کیږي. ادارې اخر کې وایي د حکومت د دې ټولو کوششونو باوجود په اصل محصولاتو یا ټیکس را جمع کولو کې له ناکامۍ سره مخ دي چې له قبلې نه باوري صورتحال پیدا شوه او بیا د جولای او اگست په میاش کې د ټیکس په مت کې 40 بلین روپے کمے ہم راغلے نو دا ټول صورتحال خای چی دی هلو زلو ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ جنگ روس پڼ خپلې ادارې په سرکاري یوټیلیټی سٹورونو کې د خوراکي توکیو په نرخونو په زیاتوالي لیکلي او وای حکومت شپږ سلويخت کاله مخکې دا سٹورونه په دې غرض جوړ کړي وو چې د نور مارکیټ نه با پکې اولست ارزان خوراکي توکي ترلاسه کیږي خو په نرخونو کې د اوس زیاتوالي خلک لاندې غنو سره مخامخ کړي. ادارې وای د دې سٹورونو په ذریعہ به حکومت تر ډیره وخت د خوراکي توکیو نرخونه قابو ساتل او بل دا چی په ټول ملک کې 15,000 کارکون کې دا سٹورونه نه یوازې حکومت ته مناسبه ګټه ورکوي بلکې د دې سره د 14,500 ملازمینو روزګار هم تړلې. اداریه آخر کې وایي که حکومت په دې سٹورونو کې د خوراکي توکي او په نرخونو کې د اضافي دا فیصله بیرته وانغسته نو په نورو مصنوعاتو به هم د دې اثر پرېوځي او د دې سره به د غریب او شاته پاتې خلکو ژوند له نورو کړاوونو او مشکل سره مخامخ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړیو ته وګورئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو په تناظر کې د افغان حکومت د اندېښنو په اړه لیکنه کړې. بلخو رویټرز خبري ایجنس بیا په آسیایي هیوادونو کې د بجلی ترانسپورټ کارولو په اړه مقاله لیکلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې افغان طالبانو سره د امریکایي ډیپلوماټانو د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د ستنېدو خبرې روانې دي. افغان حکومت چې د هغو اندېښنو له وجې مخالفت کوي چې په دې مجوزه لفظنامه کې داسې کوم ضمانت نشته چې د ځواکونو د ستنېدو پس به وسلوال طالبان خپلې ژمنې پوره کړي. د ورځپاڼې په خبره د افغان طالبانو د دې ژمنې پس چې د نړیوالو ترهګرو سره به اړیکې پرې کوي او افغان حکومت سره به نیغ په نیغه خبرو اترو ته کښېني. د غربي ډیپلوماټانو په خبره په دې لوسنامه کې د پاتې بهرنیو ځواکونو لپاره د وتو موده 14 میاشتې ټاکلې شوې ده. ورځپاڼه په دغو خبرو اترو کې شاملو لوړپوړو امریکایي چارواکو په حواله لیکي چې افغان حکومت ځکه هم اندېښمن دی چې په لوزنامه کې د لیکلي متن له مخه د ځواکونو ستنېده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو کې د پرمختګ سره مشروط نه دي. خو بلخوا زلمی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا د دې خبرو اترو په نتیجه کې یوازې د ځواکونو ستنېدل نه بلکې یو داسې امن لوزنامه غواړي چې له مخه د ځواکونو ستنېدو ته لار هواره شي. خو د ورځپاڼې په خبره افغانان د تیر وختونو تاریخ اندېښمن کړي ځکه چې د روسي ځواکونو په تیزۍ سره له افغانستان نه د وتلو وروسته متحاربې ډلې یو بل سره په جګړه شوې او یو داسې ګډوډي رامنځته کړه چې بیا ترې خانه جنگي جوړه شوه او لکه د القاعده غوندې ترهګرې ډلې بیا دغه ګډوډۍ نه ګټه پورته کړه. بلخوا رویټرز خبری ایجنس د ماحول د آلودګۍ په اړه په یوه لیکنه کې د څېړونکو له قوله وایي چې د آسیایي هیوادونو ښارونو په دې موخه د بجلی ګاډي کارول پیل کړي دي چې د ماحول د آلودګۍ مخه ونیسي. ایشیایي ترقیاتي بینک وایي چې ترانسپورټ د ماحول د ګرمایش تر ټولو لوی سبب او په ګرمۍ کې زیاتوالی هم لویه وجه ده. د گرین پیس لخوا چاپ شوی د هوا د معیار په اړه یو راپور کې راغلی چې د نړۍ تر ټولو آلوده سلو ښارونو کې زیات په براعظم آسیا کې دي. خو د ورځپاڼې په خبره د بجلی بسونه د ډیزلي یا پټرولي ګاډو په مقابله کې 2 یا 3 چنده قیمتونه لري چې غریبو هیوادونو لپاره یې حصول ګران دی.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال اړیو ته وګستی. اوریدونکو د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانیو سفیرانو خبرداري ورکړې چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د تړون مسوده چې له مخې به یې بهرني ځواکونه له دغه هیواد وځي ښایي خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. راین کراکر، جیمس کنینګم او جیمس ډوبنز دغه څرګندونې جلا جلا له مشالډو سره د مشالډو له انګریزي څانګې سره کړې دي. راځي چې د احمد شیبر په دې راپور کې ورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواده وځي شای خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. راین کراکر چې له 2011 تر 2012 پورې په کابل کې سفیر و، ازادي راډیو ته وویل دا ډیره خطرناکه ده او د سولې هوکړه لیک زیانمنوي. جیمز ډابنز چې تر کراکر روسه تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر وو او بیا له 2013 تر 2014 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وټاکل شوې. په مساوده کې د سولې لپاره شرایط نه دي چمتو شوي او بهرني ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پاتې شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تړون کې شي. کراکر، کننګم او ډابنس دا غو نهو امریکایي سفیرانو لړل دي چې تیر اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او پکې وویل چې لایو مخه د پوجانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، کنه په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خدیل سات د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اصولو کې موافقه شوه. د کابل حکومت چې لبیریزې ملاتړ کوي وای د متحد ایالاتونو او طالبانو د هوکړلیک دا نه تضمینوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته که طالبان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي څه به ورسره کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لړیو ته وګورئ. برطانوی مجله اکانومیست لیکي چې په افغانستان کې د مخدره موادو جوړونکي اوس د اپیومو او چرسو نه زیاته توجه میتا مارفیټامین ته کوي چې په اسانه ژبه ورته آیس ویل کیږي. په خوا به افغانستان نه هیروین او چرس نورو هیوادونو ته قاچاقېدل، خو اوس دا نوې نشي توکي هم په زیات اندازه له دغه هیواده بهر روان دي. تفصیل لنجیبا مرورو.
اکانومیست مجله لیکي په افغانستان کې د مخدره موادو تولید یو بل بڼه اختیار کړې ده. د مجلې په باور د ټولې نړۍ درې په سلورو کې اپیم او چرس هم دلته نه خوريږي، خو اوس له دې نه یو بل نشه میتام فیتامین جوړیږي. میتام فیتامین د عصبي نظام د ښه کولو لپاره هم کاریږي، خو زیاتره خلک د تفریحي مقاصدو لپاره ترې ناوړه استفاده کوي. دې ته په افغانستان او پاکستان کې شیشه یا آیس نشه هم وایي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو سره د مبارزې اداره ویلي کې د افغان چارواکو لخوا د نیولو شوو مخدره موادو کچه لوړه شوې ده. په 2014 او 2014 کلونو کې چې پولیسو څومره مخدره مواد نیولي وو هغه ډیر کم ول، خو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 650 کیلوګرامو پورې نشه یي توکي نیول شوي دي. اکانومیست کې دا هر څه حیرانوونکي دي. مجلل کې په افغانستان کې د نشه یي توکو جوړونکي له درملتونونو څخه د سودو فدرین په نوم دوایي چې د زکام او نزلې لپاره خرسيږي اخلي او له هغې د میتام فیتامین په جوړولو کې کومک اخلي، خو حکومت دا هر څه ساري او هڅه کوي د هغو دوایانو د خرڅلاو مخنیوي وکړي چې خلک یې بیا د نورو مقاصدو لپاره کاروي او ورځ په ورځ د دغو دوایانو بیې مخ په لوړېدو وي. خو د مخدره موادو جوړونکي هم په قلاره نه دي ناست. هغوی د افیډرا یا اومان په نوم واخه چې په ایشیا کې زیات پیدا کیږي او خلک یې په یونانی ډول د اسما یا د سابندۍ لپاره کاروي اخلي او د سودو فدرین ترې جوړوي چې بیا وروسته ترې میتا فیتامین جوړیږي. اکانومیست لیکي له ایران سره پر پوله پروت ولایت فرا کې نن سبا د هیروین جوړولو فابریکې هم د افیډرا یا د اومانو د وچ کړل شو پاڼو له ټوکریو ډکې دي چې میتا فیتامین ترې جوړیږي. اوس چې له دې لارې مخدره مواد تیاریږي نو خرچه پرې نیمایي کمه شوې ده، خو بزګران وایي د افیډرا وښو بیا په یو کال کې درې چنده لوړه شوې ده. مجلل کې پښتنه دا ده چې میتام فیتامین یا شیشه بیا چیرته ځي؟ بیا په خپل ځواب ورکوي او لیکي په افغانستان کې دننه هم ځایي خلک دا کاروي، خو په پاکستان او ایران کې یې کارون کې زیات دي او داسې ښکاري چې حمل ته به قاچاقېږي. د ایران د مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې مشر بریګیډیر جنرال مسعود زاهدیان په 13 جولای میاشت کې ویلي ول چې د افغانستان سره پر پوله یې په ټنونو میتام فیتامین نیولې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د سواد په سیدو شریف کې د خیبر پختونخوا په کچه د فوټبال سیالۍ سرته رسیدلې چې د سوابۍ لوبډلې ټورنمنټ په خپل نوم کړ. د فوټبال لوبغاړي او مینوال وایي حکومت دې د دې لوبې د پرمختګ لپاره کار وکړي. ملکو حکومتي چارواکي وایي د لوبو میدانونه به جوړوي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې ورو.
د سوات په تاریخي فوټبال میدان گراسی گراؤنڈ سیدو شریف کې د پخوانی فوټبالر لوبغاړي مقبول جان توتا په نوم جوړ کړی شوی لوبي سرته ورسېدلې چې پکې په اول پړاو کې د سوات اتیا لوبډلو وروسته د ملکن ډیویژن شپاړس او په اخر کې د خیبر پختونخوا اته لوبډلو برخه اغستې وه. فاینل لوبه د منګوري ینګ مین او د سوابۍ لوبډلې ترمنځ برابر پاتې شوه، خو د میلمستیا په توګه اول پوزیشن سوابۍ لوبډلې ته ورکړی شو. د سوابۍ فوټبال لوبډلې یو لوبغاړی توصیف وایي،
ہر پاکستان کے ہر جائے ٹورنامنٹ کرے دے ہر جائے کے میچوں کڑی دی اور سنگ سواد دا مینا دا سواد دا کراؤڈ دے نو دی بالکل منگلا چیز منگا جذبات منگا فٹ بال منگ کے نور و جاگر کو او منگا بیاز دا واما چی دا سواد دا خل کو دا سواد دی مینا ڈیرا ڈیرا شکریہ ادا کو چی میچ پر نلٹو تلاڑو او اگئی زمنگ مل مستیا قدر کو.
فائنل مقابلوں تا پزرگون و خلق لدو تا ورغلی ول دا فٹ بال مینوال زیاتوی چی سواد کی فٹ بال ڈیر خوخی گی باید دا خیبر پختونخوا حکومت دے دیتا ودا ورکڑی. زیو سیاستوال ارپان چٹان چې په خپل د فوټبال لوبغاړي پاتې شوی وای
او د سواد خلک په فوټبال ډیر زیات مینه، نو یقینا د فوټبال د سواد د ټیلنټ دی لګ ایکسپوجر کول پکار دي چې دا لګونته پالش نو کې دي چې سواد پاکستان له ډیر خپل پلیران وو.
د سواد منګوري ینګ مین فوټبال لوبډلې کپتان خالد خان زیاتوي چې دوی د حکومت څخه نور د لوبو میدانونه غواړي او د شته میدان کې هم اسانتیاګانی پکار دي.
مو خدا وختنه کو چې زنګ راوند لکه دوباره په ډیره پاروانی ګراس مکمل کړي شي دې چې کم غیر چا پیر دین کم جال چا پیر لاغه چا پیر شي کړي.
د پاینل لوبو مشر میلما د سواد ترقیاتی کارونو مشر او صوبای ممبر فضل حکیم وو. دوی مشال ریډیو ته وویل چې د لوبو لپاره په لوی کچ پروژې شروع کړي شوی دي.
نور غړي غړي زمکه ګورو چې هغه ګورو نه جوړ کوو لکه سچ په بای پاس کې راستې دا شاند دې سین په غاړه باندې موږ کوشش کوو چې یو غړ زمو ته ملو شي چې بهترین سپاټ جوړ کوو دی لکه انته د ګرون یو بهترین ګرون بل ورکو دا بای پاس سین په غاړه باندې
د مقابلو وروسته د سوابۍ لوبډلې ته وړم نیکپ د منګوري ینګ مین لوبډلې ته دویم او دغه رنګه لوبو کې غوره کارکردګي خودونکو او مرسته کوونکو ته یادګاري شډونه او انعامونه ورکړی شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال لړیو ته غوږسته اوس سم ولجمن سره سم واره سیدلې د اونیز خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه چې تاسو په کې د فلم ساينس او نړۍ نور خوندور معلومات اوریدل شي. کوربای ګلیاز دی.
د مشال لړۍ اونیز پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. هیل لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان باندې نه خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د جنوبي امریکا تر ټولو لوی ښار ساو پاولو په هغه وخت کې په تیاری کې ډوب شو کله چې امازون په ځنګلو کې اور ولګېدو. دا لومړی وار دی چې د امازون په ځنګلو کې په پراخه کچ اور لګېدلې چې ټوله نړۍ کې ساينس پوهان حیران کړي دي. په ټولنیزو رسنیو د اور لګېدو ډېری ویډیوګانې هم خپرې شوې دي. د پوهانو په خبره کار قصدن شوی دی چې د جنوبی امریکا په پراخو ځنګلو کې کروندې ته زیان ورسول شي. خو د موسمیاتو مقامی چارواکو ګلوبل ټلویزیون ته ویلي دي چې اور په رندونیا او بولوویا ریاستونو کې لړی ورځو لګیدلی وو او همدغه وجه ده چې هواګانو دغه اور د امازون ځنګلو ته وړی دی. په روان کال کې په امازون ځنګلو کې د اور لګیدو ډېرې زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د برازیل نېشنل انسټیټیوټ فار سپیس ریسرچ تر مخه له جنوري تر اګست پورې د امازون په ځنګلو کې 2000 د اور لګیدو پیښې شوی دی. دا شمیرې د 2013 کال کې ریکارډ شوو پیښو څخه ډیر زیاتې دي. په برازیل کې د موسم له وجې اور لګیدو پیښې غیر معمولی نه دي. کارپوهانو تر مخه د دې پیښو وجوهاتو کې په غیر قانوني توګه د ونو وهل، آبادکاري او د ځناورو ساتلو کوششونه دي. د دې په خبره اور لګول قصدن شوی دي. پوهان دا هم وایي چې وچ موسم له وجې اور لګیدلې خو د دې په خورولو کې انسانانو لاس دی. د امازون ځنګل د ځمکې ماحولیاتي بدلون په حواله ډیر زیات ارزښت لري. دا په ځمکه استعمالیدونکي 10% نه زیات اکسیجن جوړوي. دا د نړۍ تر ټولو لوی او پراخ ځنګلونه دي ځکه دا د کاربن لوی مقدار کې زیرمې لري. دا د ګلوبل وارمنګ یعنی موسمیاتي بدلون کې کمی راوستو کې ډیر مهم کردار لوبوي. په دې ځنګلو کې د اور له وجې د کاربن مقدار جذب کولو فطري قابلیت هم کم شوی دی. سائنسدانانو د کائنات پشان زمکې ته ورته د سیارو شمیر معلومولو دعوه کړې ده. د ناسا کیپلر دوربین په مرسته په نوي دقیق کې لمر سترګې په مدار کې د زمکې پشان د سیارو د شمیر ښه اندازه لګول شوې ده. دا تحقیق په دغه سیارو کې د ژوند اثراتو موندلو کې له فلکیاتو کارپوهانو سره ډېره مرسته کولی شي. کیپلر دوربین له تیرو لسو کلونو راهیسې په نظام شمسي کې د سیارو لټولو هڅې کوي. خو ساینس پوهانو په دې کې زیاته لیوالتیا ښودلې چې په څومره شمیر کې سیارې د ځمکې په شان دي او د ژوند ټول ضروري توانایي ورکولی شي. د پین سټیټ یونیورسټي د فلکیاتو او د استروفیزکس پروفیسر او سیرینیز ډلې دعوه کړې ده چې د کیپلر دوربین په مرسته یې د ډیرو سیارو شمیر معلوم کړی دی. د دوی په خبره د دغه سیارو جوړېدو عمل او په دې کې د ژوند اثراتو په اړه ډېر ګټور معلومات یې ترلاسه کړي دي. د سیارو موندلو او سیرینیز پروګرام لپاره ساینس پوهانو نوې طریقه خپله کړې ده. دوی یو ماډل جوړ کړی دی. په دې کې نوي او تصوراتي سیارو او د ستورو تخلیق وروسته دا معلوموي چې کیپلر دوربین څومره نورې سیارې موندلې او څومره نورو لټون پاتې دي. په نوي دقیقې کې ساینس پوهانو له ځمکې سره مطابقت لرونکي سیارو په موندلو کې ډېره مرسته هم ترلاسه کړې ده. د بینټلی په نامه یوې کمپنی داسې موټر جوړ کړی که په سړکونو بیرو بار زیات وي نو چلوونکي یې کولی شي چې خپل دفتري کارونه هم هلته په خپل موټر کې سرته ورسوي. په دغه موټر کې د بلټ ان وای فای سیستم تر څنګه 15 انچه ټلویژن سکرینونه، وایرلس آی پیډ، لپټاپ کمپیوټر سیستم او تر ټولو اسانه ریموټ کنټرول سیستم هم ځای پر ځای شوی دی. دا موټر مولسنی کانسپټ نومیږي. د دې بیه به له 3500 ډالرو لوړ وي. خو ویل کېږي چې دا موټر د دې لپاره جوړ شي چې یو سروې له مخې ویل شوي چې هر امریکایي وګړی کاري دفتر په تلو کې د ورځې 50 منټه وخت ضایع کوي، بلخوا هر برطانوي وګړی په کال کې 15 اونۍ دفترونو ته په تلو راتلو کې تیروي. د دې موټر جوړونکي کمپنی وایي دې کار سره به خلکو ته له وخت څخه د لازمي ګټې اخیستنې زمینه برابره شي. یوې هندي کمپنی د کمپیوټر د ماوس په ځای داسې ګیجټ جوړ کړی چې په لاس کې نیول کیږي او د لاس په خوځولو کمپیوټر کنټرولیږي. د ویکارا په نوم هندي سټارټ اپ دا آله جوړه کړې ده. دا آله کای نومیږي او دا په لاس کې نیول کیږي. کای د کمپیوټر کاروونکي ته موقع ورکوي چې د لاس په حرکاتو یا اشارو کمپیوټر ته کمانډ ورکړي. دا آله به ممکن د اوسنۍ ماوس ځای ونیسي ځکه چې جوړونکي وایي چې کای په وسیله پر کمپیوټر کار آسان کیږي. د دې آلې کاروونکي د لاس په خورولو سره لیوی ویب پانی بلی تتلی شي او یا کولی شي چې کلیک پی وکړي. همدارس د دې الی په وسیله د کمپیوټر کارونکو د لاس د خوځولو لارې د کمپیوټر په سکرین کې عکس زوم یا وړوکی کول یا غټول شي. اصلا د اعلی د کای د انسان د لاس حرکتونه پیژني. امریکایانو تیر کال د انټرنیټ مینی په خاطر 130 میلیون ډالر بایللی دي. دومره پیسې امریکایانو په بل کومه درغلي کې نه دي بایللی. د سی ان ان ټلویزیون د راپور لمخي یوازې 13 اونۍ فدرالي چارواکو ویل چې په لاس انجلس کې د یو شمیر نایجیریانو په ګډون اتیا تنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د رومانس کینګ د کاروبار په تور نیولی دي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې.
Prometa Mario.
¿Y qué o qué?
¿Y qué o qué?
¿Y qué o qué?
No, no, no.
په نړیوال باکس افیس کې فلم انجل هاز فالن په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې د 30 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې فلم ګډ بوایز په دویم نمبر دی چې د 250 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم اوور کمر دی چې د 10 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې فلم مشن منگل په لومړي نمبر دی چې د 115 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. نن په باکس افیس کې فلم بٹلا هاوس په دویم نمبر دی چې د 90 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. دین په باکس افیس کې په دریم نمبر فلم جبریا جوړی دی. لالیوډ سینما مشهور اداکار وایکین فینکس فلم جوکر لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د ډی سی کامکس په کردار جوړ فلم دی. دا یو نفسیاتي ټریلر فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې وایکین فینکس یو مزاحیه اداکار وي خو ناکام شي. د دې وروستو هغه د جرایمو په نړۍ کې داخل شي او ګوتم خار له ګډوډۍ سره مخامخ کړي. فلم جوکر به د اکتوبر په 4مه نمایښ لپاره وړاندې کیږي.
This is the last time we'll be meeting.
You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts.
a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy.
When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now.
Murray, one small thing.
Yeah.
When you bring me out, can you introduce me as Joker?
د هالیوډ سینما وتلی سٹار وارز فلم دی رائز آف سکای واکر ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر جے جے ابرامس جوړ کړی دی. د دې سیریز دوا فلمونه دی فورس اویکنز او دی لاسټ جیډی په نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. په ګرد نړۍ کې د سٹار وارز فلمونو مینوال ډیر زیات دي. فلم دی رائز آف سکای واکر به د دسمبر په 6 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
And generations live in you now. But this is your fight.
هندی سینما اداکار اشومان خورانا نوی فلم بالا لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا مزایي فلم دی. د دې مخکې د هندی سینما مینوالو د اشومان فلمونه ویکی ډونر او بدای هو ډیر زیات خوښ کړي وو. فلم بالا به د نومبر په 2 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
جانے دو یار ہم نہ کریں پیار رہنے تو چھوڑو بھی جانے دو یار ہم نہ کریں پیار
نندی سینما مشهور اداکارانو ریتک روشن او ټایګر شروف نوی فلم وار لومړی مکمل ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن فلم دی. دا فلم یش راج کمپنی پروډوسر ادیتا چوپڑا جوړ کړی دی. دا لومړی وار دی چې ریتک روشن او ټایګر شروف په یو ځای په یو فلم کې کار کوي. په فلم کې ونی کپور هم کار کړی دی. د هندی سینما ویب پاڼې کوی موی تر مخه د ریتک روشن او ټایګر شروف اکشن فلم عکسبندی په وو مختلفو هیوادونو په 15 ښارونو کې شوی دی. فلم وار به د اکتوبر په 2 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
What the hell is going on, Colonel Luthra?
Kabir is gone rogue, ma'am.
Kabir is our best. Isse pehle wo kuch aur kare, kill him. Koi to hoga jo Kabir tak pahunch sake.
Kabir ko mujhse zyada koi nahi pehchanta. Uska agla kadam kya hoga? I understand. Khalid.
Team kaun lead kar raha hai?
Aapko kya lagta hai?
Then remember what I taught you, Khalid. Mauka mila to koli chala dena. Sochna mat. Main nahi sochunga.
آپ کسی اور تک پہنچے اس سے پہلے میں آپ تک پہنچوں گا
میرے راستے سے ہٹ جاؤ
جو سیکھا ہے آپ سے سیکھا ہے غداری تو آپ نے سکھائی ہی نہیں
خالد کبھی میرا اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا اب شاید اسے لگتا ہے کہ اپنے ٹیچر سے آگے نکل گیا
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاست اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
ایکسٹریمزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وای دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري
رادیکل ټیرریزم
آی وډ نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کول اسلامیک ایکسٹریمزم
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیوز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.